라디오.
라디오 아사디.
درنو اوریدونکو السلام علیکم له دې شیبې د اوسري رادیو خبرونه پیل شوې پروانه خبری مجله کې به چې زه اسمت څاروان وړاندې کوم واوري د افغانستان د ملي امنیت رئیس وایي د داعش د نیول شویو غړیو په اړه د هغو له مطبوع هیوادونو سره خبري پیل کړي د روغتیا وزارت دینی عالمانو ته د کورونا ضد واکسیناسیون پیل کړی په زابل کې یو شمېر ښځو له حکومت او طالبانو وغوښتل چې جګړه ودروي په کندوز کې ګرځنده سوداګر شکایت کوي د دې او نورو موضوعاتو تر تفصیل وړاندې مو رابولم د دې سات خبرونو ته امریکا خپل یو شمېر اتباعو ته ویلي چې له افغانستانه ووځي په شندن کې د ملي اردو 15 سرتیری د ماین په چاودنه کې وژل شوی او چین د جنوبی آسیا له هیوادونو سره د کورونا ضد واکسین په برخه کې مرسته کوي د خبرونو تفصیل د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې یو شمېر امریکایانو ته امر کړی چې له دغه هیواد ووځي د بهرنیو چارو وزارت پرون په افغانستان کې د امریکا د حکومت کارکونکو ته په دې اړه خبر ورکړی دی په خبرتیا کې راغلی چې د افغانستان ټولو سیمو ته سفر خوندي نه دی ځکه د سړي تښتونو بمی بریدونو وسلوالو حبلو او ډول ډول خطرونو کچه پکې خورا لوړه ده د خبرتیا له مخې له امریکایي کارکونکو غوښتل شوی چې کله بل ځای کار ونه کیږي له کابل دی ووسی د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ریوټرز خبری آژانس ته په ایمیل کې لیکلی چې دا امر په کابل کې د امریکا د سفارت د لش میر کارکونکو په اړه سمدستي د اجرا وړ دی د کارکونکو دقیق شمیر نه دی په ډاګه شوی د هرات والی وای د ملي اردو 15 سرتیری په شندن ولسوالی کې وژل شو دي عبد الوهید قتالی ازادي رادیو ته وویل پروند غرمه د دوه سرتیرو د هموی موټر په لار کې د سړک د غاړې ماین وچاو دي قتالی وای درې سرتیری په دې پیښه کې ټپيان شوی هم دي د هرات والی زیاته کړه طالبانو په شندن ولسوالی کې د افغان ځواکونو او ولسی پاسنوالو پر پوسټو بریدونه کړی هغه وویل چې په ځوابي بریدونو کې افغان پوځیانو نه تنه وسلوال طالبان وژلي دي وسلوالو طالبانو تر اوسه پوری په دې اړه څه نه دی ویلي نن د ثور اتمه د افغان مجاهدینو د بریا نه ویشتمه کالی زده د دیارلسوه یو ویایم لمریز کال د ثور په اتمه مجاهدین د وخت ولسمشر ډاکټر نجیب الله واکمنی رنګ او کابل ونیو مجاهدین په دې باور دي چې دوی په دې ورځ افغانستان آزاد او کمونیستي نظام نسکور کړ ترڅنګ یو شمیر د هم منی چې د مجاهدینو په ډلو کې مخالفتونه د یو پیاوړي حکومت د جوړېدو مخاوني بل او لعملي کورنۍ جګړه پیل شوه د افغانستان حکومت هر کال د دې ورځ په مناسبت رسمي مراسم جوړوي د کار او ټولنیزو چارو وزارت له معمول سره سم دا ورځ په ټول هیواد کې عمومي رخصتي اعلان کړې ده طالبانو بیا په یو اعلامیه کې د ثور اتمه ل ویاره ډک ورځ یاد کړي او دی ورځ ته په اشاره ل بهرنیو غوښتي چې په خپل ژوند ودریږي او د دوی په خبره د افغانستان په چارو کې نور لاسونه وهي د افغانستان په 15 ولایتونو کې نن د 12 ټولګیو له فارغانو د کانکور ازموینه اخیستل کیږي د افغانستان د ازموینو ملي اداروي د لومړی وار دی چې په دومره شمیر ولایتونو کې ازموینه په یو دوره کې اخیستل کیږي د دې ادارې د تخنیکی او عملیاتي چارو مشر یما امان رسنوي ته ویلي
موږ به سږ کال تقریبا د 2 لک شاوخوا د طالبان ولرو سیدا 2 لک د طالبان به په مجموع کې 1 لک 3 سلویشت زره ظرفیت لپاره رقابت کوي سی په دې کې 2000 د لوړ زده کړو وزارت لیسانس برنامه کوي
تمه ده چې په اتو پاتې ولایتونو کې د ثور په شپږویشتمه کانکور واخیستل شي د پلازمینې کابل د کانکور نیټه لا نه ده څرګنده شوې دا خبرونه له ازادي رادیو اوري د چین د بهرنیو چارو وزارت اعلان کړ چې غواړي د جنوبي آسیا له هیوادونو سره د کووید 19 واکسین مرسته وکړي. د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی پرون وویل هیواد چمتو دی چې د جنوبي آسیا هیوادونو ته د سیمه ایزې راکړې ورکړې د غشتلتیا د ساتلو په هدف د کووید 19 واکسین ورکړي. په همدې هدف پرون د چین، افغانستان، بنگلادیش، نیپال، پاکستان او سریلانکا د بهرنیو چارو وزیرانو په یو آنلاین غونډه کې خبري وکړې. د چین د بهرنیو چارو وزیر د بیړنۍ مرستو د وزیر می د جوړولو وړاندیز هم کړی دی. تر دې مخکې چین له افغانستان او پاکستان سره د واکسین د مرستې اعلان کړی وو. د جنوبي آسیا په هیوادونو کې د هندوستان وضع تر ټولو خراب ده. هلته دا وروستۍ څو ورځې په اوسط ډول 3.5 لک کسان په کورونا اخته کیږي. په هند کې د ټول ټال مثبتو پیښو شمېر 1.5 میلیون اوښته چې په دې منځ کې څه باندې 2 لک کسان مړه شوي دي. او د انګلستان د کرکټ د ملي ټیم په خواني مشهور لوبغاړي کیوین پیټرسن د 12 د رامسته کولو وړاندیز کړی دی. پیټرسن پرون په خپل ټویټر دا خبره لیکلی چې ګڼو کسانو پرې غبرګونونه ښکاره کړي دي. د لیکلي شلووریز کرکټ یا د انګلستان سل توپیز لوبو ته وړاندیز کوي که چا له 100 مترو لوړه شپږیزه و وهله 12 منډې ورته حساب شي. ګڼو خلکو د کیوین پیټرسن په دې وړاندیز ملانډي وهلي خو ځینو یې بیا هرکلی کړی او ویلي دي چې د شلووریزو لوبو شور او خوند به لا پسې زیات شي.
د افغانستان د څولویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
او د هم د افغانستان د ځینو سترو ښارونو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې ملي ادارې د راتلونکو 24 ساعتونو لپاره وړاندوینه کړې. کابل کې باسمان برګ وي د ورښت اټکل سوی د تودوخې لوړه درجه 21 ټیټه وو. هرات کې باسمان وریځ وي د تودوخې لوړه درجه 22 ټیټه لس. مزار شریف کې باسمان نیمه وریځ وي د تودوخې لوړه درجه 28 ټیټه ته. کندهار کې آسمان برګ وي د تودوخې لوړه درجه 33 ټیټه 14. او بل اخر د جلال آباد آسمان به هم وریځ وي د ورښت اټکل سوی 33 ټیټه 15 اټکل سوی ده.
نننې چهارشنبه د 1400 مریض کال د ثور له اتمی سره برابرې شي. نهویش کال په خوا د مجاهدینو بیلابیلو تنظیمونو کابل ښار ونیو او د نجیب الله حکومت یې وپرځاو. زه اسمت ساروانیم د خبری مجله د شمشاد زادران په تخنیکی همکاری وړاندې کوم. د دې خبرونه لومړی موضوع د افغانستان حکومت له هغو هیوادونو سره خبری پیل کړي چې اوسیدونکي د داعش د غړیتو په تور د ملي امنیت لخوا نیول شوي دي. د ملي امنیت لوی رئیس ضیا سراج پرون سه شنبه وویل د داعش یا اسلامي دولت ډلې 408 غړي د هغوی له 103 شزو او ماشومانو سره د افغانستان د ملي امنیت په بند کړي. د سراج په وینا 80% د خلک پاکستانیان دي. سفی الله ستانکزی په دې اړه راپور لري.
د افغانستان د ملي امنیت لوی رئیس وایي د داعش ډلې هسته له منځه وړل شوي او فعالیتونه یې محدود کړی شوي. ضیا سراج پرون یوې خبري ناستې ته وویل له هغو هیوادونو سره یې خبرې پیل کړي چې اوسیدونکي د داعش د غړیتوب په تور له دوی سره په بند کې دي. هغه وویل د داعش 408 نیول شوي غړي د 400 هیوادونو دي او له مطبوع هیوادونو سره خبرې پیل شوي چې د دوو خلکو او هم 103 نورو ته چې ښځې او ماشومان ورسره دي د حل لار پیدا شي. سراج وویل 80% نیول شوي داعشیان د پاکستان دي.
حدود 299 نفر از اینها اتباع کشور پاکستان هستند.
299 کسان د پاکستان اتباع دي. د دوی شمیر ځکه دومره زیات دی چې داعش ډله 80% له پاکستانیانو جوړه وه، ځکه هم له موږ سره په دومره شمیر کسان بندیان دي.
د داعش ډلې مشر اسلام فاروقي چې د پاکستان تابع دی هم د افغانستان د ملي امنیت په بند کې دی. د ملي امنیت لوی رئیس ضیا سراج په 299 پاکستانی داعشیانو سربیره له دوی سره دی د ډلې پاتې بندیان 10 کسان د ازبکستان، 14 کسان د چین، 14 تنه د تاجکستان، 12 د قرغزستان، 15 د روسیې، 15 د اردن، 4 د ایران، 3 تنه د ترکیه، 15 تنه د اندونیزیا، 1 تن د الجزائر، 2 بنگلاديشیان، 4 هندیان او 2 د مالدیف اتباع یاد کړل. د اسلامي دولت ډلې خراسان څنګه په 1499 کال کې ډیره مخکې شو او د ننګرهار ولایت ځینی برخې د خپل اصلي اډو په توګه وټاکلې. ورسره د دې ډلې فعالیت د پلازمینی کابل په شمول د هیواد نور سیمو ته هم وغځید. داعش په کابل او ځینو نورو ولایتونو کې د ډیرو لویو خونړیو بریدونو مسؤلیت په غاړه اخیسته. خو د ننګرهار په څیر هغو سیمو کې چې د دوی مرکزونه و خلک لا هم ویره لري. دولت خان یو له دې کسانو دی چې داعش لا هم خپل کلی او ښار ته لوی ګواښ بولي.
دا ویره موږ داسې لرو لکه په اطراف کې چې وشونه کېدی شي دا ویره په دې کې پیدا شي، په داخل په ښار کې په دې ار کې پیدا شي چې نن خبر خلک بدندمدغه سالالیږي او لاس به یو سر به یو لاس کې اخلي او تنه بل لاس کې اخلي.
د ننګرهار یو بل اوسیدونکی سایدا جان ویره لري. د ټیکسي چلوي او له اسوسییټډ پریس آژانس سره په خپلو خبرو کې وویل
زیاتره د رشکو چې د خلک د خلینه چې د شام په کې ډیر زیات بل ډیر جان هم دینه تاغه کیږي د شان د رشکو نه یو او بل لاندې او زیرزمینی د پوسه دلته چې د خلکو کوګل چې ډیزاین ډیزاین خلک راځي.
افغان چارواکو په وار وار ویلي افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه له نړیوالو ترهګرو ډلو په تیره بیا داعش سره په یوازې د جګړې په لومړۍ کرښه کې جنګیږي. داسې یو وخت چې امریکا له افغانستانه د سپتمبر تر 11مې د خپلو ټولو سرتیرو د ایستلو نیټه ټاکلې، د ملي امنیت عمومي رئیس یاسراج له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې له ترهګرۍ سره په مبارزه کې افغانستان یوازې پرې نه ږدي.
گذاشتن تمام مسئولیت ها نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان
افغان امنیتی و دفاعی ځواکونو ته د ټولو مسؤلیتونو پرې خودل سم کار نه دی، ځکه موږ یعنی د ټول سیمه له ګواښ سره مخ ده. خدای د دې په ځای چې ناوخته شي ټول په ګډه د دې ګواښ په وړاندې ودرېږو.
امریکا متحده ایالاتونو بیا له افغانستانه د ټولو ځواکونو د ایستلو له پریکړې سره په ګډه ډاډ ورکړی چې له افغان ځواکونو سره خپلو مرستو ته دوام ورکوي او له ترهګرۍ سره مبارزې ته هم پام شته. که څه هم وړ مورز د امریکا دفاع وزارت پنټاګان ویان جان کیربي ویلي و چې د بهرنیو ځواکونو په وتلو سره به له افغان هوایي ځواکه د واشنګټن ملاتړ ختمیږي، خو کیربي بیګا په خپل ټویټر لیکلي خبرې ترې غلطه شوې. هغه زیاته کړې د ناټو غوڅ ملاتړ ماموریت د می په لومړۍ نه ختمیږي، همدارس له افغان امنیتي ځواکونو د هوایي ملاتړ د کمولو یا بدلولو هیڅ پریکړه نه ده شوې. جان کیربي د دغه ټویټ په اخره برخه کې ویلي ټوله تیروتنه زما وه، زه پرې پښیمانه یم.
د ازادي راډیو خبري مجله اوري.
زابلی میرمنو په یو غونډه کې د روژې میاشتې د درناوي په خاطر له افغان حکومت او طالبانو د اوربند غوښتنه وکړه. دوی د خرازوبل د داسې سولې غوښتون کړي چې د تیرو شلو کلونو لاسته راوړنې او د میرمنو حقوق پکې خوندي وي. په دې اړه پام وکړئ دی راپورته.
د زابل د شوز چار رئیس زرمنی پټان په دغه ولایت کې د سولې په اړه یوه بي جوړسوي غونډه ته په وینا کې روانه جګړه ورور وژنه وبلل او د وسلوالو مخالفینو له میرمنو یو غوښتل چې خپل اولادونه له جګړې راوګرځوي او اوربند وکړي. د زابل د والی مرستیالی مریم رحمانی وویل چې د روان تاوتریخوالی تر ټولو ډیر قربانی میرمنې ورکوي. د میرمن رحمانی په وینا هم دا شزه ده چې په دې جګړه کې اولادونه وړونه او خاوندان وژل کیږي. میرمن رحمانی د غراز د سولې پاړه په کې دونکو خبرو کې د شزو پر ګډون هم ټینګار وکړ او ویل چې دوی د داسې سولې غوښتونکي دي چې د تیر شلو کلونو لاسته راوړنې او د میرمنو حقوق پکې خوندي وي. د تورپیکی او محمودی په نومونو دوه نورو زابلی میرمنو په خپلو خبرو کې وویل چې په روان تاب ترخوالی کې ټول قربانیان افغانان دي او دغه وضعیت د هیڅ لوري په ګټه نه دی.
سوله هغه ستر نعمت دی چې مسلمانان کولای شي، د ټول نړۍ انسانان کولای شي د سولې په رڼا کې اوسه او سوکاله ژوند ولري.
او هغه مېرمنه چې د خاوند په تابه په کور کې ناست دی، اوس چې د کور څخه یو خاوند وځي د ښځې تر هغه وخته پورې اندېښنه یې تر هغه وخته پرې کېږي که خلاف شي، خاوند به مې هیا ژوندی راځي که به مړ راځي. نو که چیرې سوله زموږ مملکت ته راشي، ښځه به هم په ارامۍ باندې خپل ژوند کوي، نارینه به هم په خپل ارامۍ، او هغه اولادونه چې مکتب ته ځي هغه به هم په ارامۍ باندې کېږي.
په زابل کې یو شمیر میرمنې پر داسې مهال د سولې او اوربند غږ پورته کوي چې لا هم په قطر کې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې بین الافغاني خبرو نتیجه نه ده ورکړې، او دغه راز د سولې په تړاو د استانبول د ناستې نیټه هم نه ده روښانه شوې.
و بجې او 15 دقیقې شوې. اوس به نوریاس نوري درته وایي چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
فارن پالیسی خبرونه لیکي افغانستان 15 سیزی مخکې د نړۍ د لوی قدرتونو له مداخله پرته د نن ورځې په پرتله خورا ښې لارې ته لوېدلی، خو د ډیموکراسۍ لسیزې ډیر عمر ونه کړ. فارن پالیسی لیکي اوس چې امریکا یو د ناتو ځواکونه له دې هېواده وتلو ته تیاری نیسي، ډیری د پاخه عمر لرونکي افغانان هغه وخت په یاد راوړي چې دوی یوه ځلانده دوره بولي، هغه وخت چې په افغانستان کې یوه نسبتا عصري ډیموکراسي د متحدو ایالتونو یا کوم بل ستر ځواک له مداخلې پرته په خپله جوړه شوې وه. لیکوال د ظاهر شاه د واکمنۍ د هغې لس کلنې دورې یادونه کوي چې په 1983 کال کې پیل شو، او لیکي په دې دوره کې ظاهر شاه د ډیموکراسۍ پر لور لوړ ګامونه اوچت کړل. نوی اساسي قانون یې تصویب کړ چې د هغه د کورنۍ واک محدود خو خلکو ته یې د فکر، بیان او راټولېدو ازادي خوندي کړه. لیکوال وړاندې لیکي د افغانستان په تاریخ کې د لومړي ځل لپاره د انتخاباتو له لارې د یوه موډرن پارلمان لپاره د غړو ټاکل پیل او په سیاسي ډګر کې ستر بدلونونه رامنځته شول. خو د ډیموکراسۍ لسیزې ته په 1993 کال محمد داود خان د یوې سپینې کودتا له لارې د پای ټکه کېښود، او د جمهوریت په اعلانولو سره ځان د لومړني جمهور رئیس په توګه ثبت کړ. دا چې وخت د داود خان تر رسیدو وروسته 15 کې څه پیښ شول، فارن پالیسي خپرونه وړاندې ځینو مهمو پیښو ته ځغلنده کتنه کوي او د لیکنې پای داسې رانغاړي. یو شمېر کسان له ځانه دا پوښتنه کوي چې که د موسی شفیق د ظاهر خان د وخت صدر اعظم په څیر کسان اعدام شوي نه وای یا کمونیستي کودتا شوي نه وای، افغانستان به نن ورځ په څه ډول موقعیت کې و؟ که افغانستان د سړې جګړې قرباني شوی نه وای، آیا د خپلې راټوکېدلې ډیموکراسۍ پر لاره به بریالی شوی وای؟ افغانستان هغه ځای چې مغرور امپراتوري پکې سر خوري. استرالیایي استراتیجیست خبرونې تر دې سرلیک لاندې د مطلب په یوه برخه کې په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د نړیوالو د تیرو نږدې 40 کلونو هڅو ته په اشاره لیکي. متحده ایالات د اروپایي ملاتړو تر څنګ په افغانستان کې د 30,000 سرتیرو او د کلنی 30 میلیارد ډالرو په لګولو سره ونتوانید چې د 40,000 نه تر 25,000 پورې طالبان مات کړي. د لیکوال په باور د لویدیز د دغو 40 کلونو وینو تویدو او لګښتونو سره سره هیڅوک په ډاډه دا خبره نشي کولی چې د افغانستان دولت او پوځ به د طالبانو په وړاندې جګړې لپاره یو مناسب ځواک وي. وړاندې د استراتیجیست په لیکنه کې لولو چې پر نیویارک د 2001 کال تروریستي بریت پر ګراوند زیرو مشهور شو، خو هغه د افغانستان لپاره د صفر کال نه و. له 2001 کال وروسته د افغانستان په وړاندې د لویدیز پالیسیو دا هیواد له خپل تاریخي مسیر او جغرافیې څخه بې لارې کړ، خو له تاریخي پلوه د افغانستان برخلیک اکثرا د دې هیواد جغرافیایي موقعیت ټاکلی دی.
د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پرون د امریکا د سنا جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې ته حاضر شو، او د افغانستان په اړه د سناتورانو اندیښنو ته ځواب ووای. سناتوران له دې درکه اندیښمن ول چې که امریکایي پوځیان له افغانستانه ووتل او طالبان بیا وخت ورسېدل، د ښځو حقونه به څنګه شي، او یادا چې افغانستان به بیا د ترهګرو په مرکز بدل نشي. ښاغلی خلیلزاد وویل که طالبان وغواړي چې د امریکا ګټې له خطر سره مخامخ کړي، یو ځل بیا به وځپل شي. زموږ شخله آزادي رادیو اوري. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت دینی عالمانو ته د کورونا واکسین پیل کړ. د دغه وزارت سرپرست وحید مجرو پرون سه شنبه خبریالانو ته وویل که د کورونا وایرس درېمه څپه هېواد ته یو لوی ګواښ دی، او خلک باید د دې ناروغۍ د مخنیوي لپاره روغتیایي سپارښتنې او د دینی عالمانو خبرې واوري. همداراز د حج او اوقافو وزیر په دې خبرې ناسته کې د کورونا وایرس د واکسین په پلي کولو کې د عالمانو مرسته وغوښته او په روغتیایي سپارښتنو یې ټینګار وکاو. تفصیل په دې راپور کې.
په افغانستان کې د کرونا وایرس د درېمې څپې د پراخېدو له امله د عامې روغتیا وزارت د کرونا واکسین په کولو او د روغتیایي سپارښتنو په مراعاتولو ټینګار وکړ. د دغه وزارت سرپرست وحید مجرود د سه‌شنبه په ورځ دینی عالمانو ته د کرونا وایرس د کولو په مراسمو کې له خلکو وغوښتل چې د کرونا وایرس د درېمې څپې د خپرېدو د مخنیوي لپاره روغتیایي سپارښتنې او د دینی عالمانو خبرې مراعت کړي. ښاغلی مجرود وویل دغه وزارت د کرونا د واکسینو کول ګړندي کړي دي.
نن چې د کورونا وایرس افغانستان او افغانان ګواښي، د حج او اوقافو وزارت ګام په ګام د وقایې په پروګرامونو کې له دولت او عام روغتیا وزارت سره همکاري کړي او خلک باید د دې خبرو ته پام وکړي.
د عام روغتیا وزارت د سه شنبه په ورځ د کورونا د واکسینو کول د صدای ډاکټر او منبر په نوم پیل کړل. خاغلی مجرور له ټولو افغانانو وغوښتل چې دینی عالمان د خپل الګو کړي او روغتیا سپارښتنې د پام کې ونیسي چې د عالمانو په مرسته د کرونا وایرس له درېمې څپې وژغورل شو. دا په داسې حال کې ده چې ځینې خلک دغه واکسین ته ډېره لیوالتیا نه ښیي. محمد صدیق وویل
دغه راډیو تلویزیون نه مې اورېدلی چې بد اغېز هم لري.
خزینه وای د کرونا وایرس لدره می سپی ډاری گیو غواړي چې ځانونه واکسین کړي. عزیز الله قادری وای دا چې ځینې خلک واکسین کولو ته لیواله نه دي، لامل یې د خلکو ناپوهي ده. په ورته وخت کې د حج او اوقاف وزیر محمد قاسم حلیمی په دغه ناسته کې له خلکو وغوښتل چې روغتیایي سپارښتنې مراعت کړي.
د هند وضعیت ته پام وکړی، احتیاط وکړی. د وقایې یوازینۍ لارې احتیاط او له یو بل سره مرسته ده. باید یو تر بله واټن په پام کې ونیسو او واکسین هم وکړو.
د عام روغتیا وزارت په خبره له یوې میاشتې راهیسې په افغانستان کې 270,000 کسانو ځانونه واکسین کړي دي.
په کندوز کې یو شمېر هغه کسان چې د ښار په واټونو کې په لاسګاډو کې توکي پلوري وای، ښاروالي له درو میاشتو راهیسې کارت نه پرېږدي. دوی وایي د کارت د ګټې وټې لارې اخیستي او کورنۍ له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي.
د کندوز ښار د چپن فروشۍ راسکه ګڼ کسان راټول دي. د دوی په منځ کې یو څلوېښت کلن رنګ تښتیدلی سړی د لاسي کراچۍ څخه په ځمکه د چپشو بنجاري توکو په راټولولو بوخت دی. دا فیروز خان نومیږي چې د ښاروالۍ مامورینو یې له بنجاري توکو بار کراچۍ ورته چپه کړې ده. له درې میاشتو راهیسې د کندوز ښاروالۍ د ښار د واټونو پر غاړو په لاسي کراچیو کې د توکو د پلورونکو پر ضد کمپاین پیل کړی دی او دوی نه پرېږدي چې د سړکونو پر غاړو توکي وپلوري. د بنجاري توکو پلورونکی فیروز خان وایي
پرې مسیګ منځغلې یا خو دی خو اگر وډی کې بس سم نه پرېږدي کور کرای دا دغه څه شار د حلقې ښار جنگ دا بس دغه څه ګروډی دا بس موږ په غاړه نه پرېږدي شروال دا خط د قازل اورس موږ پرېږدي خپل کارو غریبي ته ډېر ستون سره مخ خاص کم قرضدار سوم لیکرا قرضدار دولت هم دا غوښتنه نشته د موږ غږ واوري.
و د رشکلن شکر الله د کندوز ښار په سړکونو ساتونه پلورل چې د ښاروالۍ وروستیو اقداماتو یې کار زیانمن کړی دی. هغه وایي له دې لارې لس کسیزې کورنۍ ته نفقه ګټله.
پیادرو تلا پیادرو کې مونږ ښاروالۍ نه پرېږدي دی خو را تېر شم سړک سر ترافیک مونږ نه پرېږدي مونږ نو کوئی سوق سګارو کو دی ورې د پیدا کو دو درې سو پیدا کو هغه دو درې سو روپۍ دوه مونږ باندې قطع کړي وسو کو مجبور مدل تر هغه مونږ راځي کورم کړی دی درې میاشتې کې بیکار اوسو د درې میاشتې کوم مالم قرض هغه سر سره نه دکاندار مونږ ته پیسې را کوس مس پیسې نو لوګه ته سو ورکو.
د کندز دی ولایتي شورا رئیس محمد یوسف ایبی هم د دوه مترزان ستونزې منی او پر ښاروالۍ غږ کوي چې لاسي سوداګرو ته د کار کولو اجازه ورکړي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
هند چې کورونا وبا سخت ځپلې د طبي مرستو لمړنۍ جوپه پرون ور ورسېده. په دې مرستو کې د تنفس آلې او د اکسیجن ډبې شامل دي. په هندوستان کې نږدې 18 میلیونه کسان په کورونا اخته دي او د مړو شمېر له 2 لک کسانو اوښته دي. د دې موضوع تفصیل سفیولا ستانکزی اوروي.
د بریتانیا د طبي مرستو لومړنۍ جوپه پرون د یوې الوتکې په مټ د نوې ډیلی هوایي ډګر ته ورسېده. د تنفس سل دزګاوي او د اکسیجن 15 لوی محمولي په دغو مرستو کې شامل دي. ځینو نورو هیوادونو له هغې ډلې امریکا، جرمني، آیرلند، آسترالیا هم له هند سره د بیړنیو مرستو ژمنه کړې. د سپینې ماڼۍ د امنیت شورا هم غږی کوونکي ویلي ولسمشر جو بایدن د هند له صدر اعظم نریندرا مودي سره په وروستۍ ټلیفوني مکالمه کې هغه ته ډاډ ورکړی چې امریکا به چې هند اړتیا لري رسیدګي وکړي. فرانسې هم اعلان کړی چې د اکسیجن د تولید 8 دزګاوې هند ته ورلیږي. نور هیوادونو هم هند ته د اکسیجن د ډبو او د تنفسي دزګاو د استولو ژمنې کړي. ګڼ میشته هندوستان چې د څه باندې 1.5 میلیارد کسانو کور دی، دا څو ورځې د اکسیجن له کمښت سره مخ دی. ناروغانو ته بستر نشته او د هندوانو د مړو د سوځولو لپاره په شمشانو کې نوبت نشته. رویټرز او اسوسییټډ پریس خبري اژانسونو د هند د څو وروستیو ورځو تصویرونه خپاره کړي او ښیي چې د کووید 19 ناروغان له مرګ سره لاس او ګریوان دي. په یوه وروستۍ اونۍ کې تر 1 میلیون زیات کسان په کرونا اخته شوي چې له دې سره په دغه هیواد کې په کرونا د ټولو اخته خلکو شمیر 18 میلیونو ته پورته کړ. د ورلډ میټرز ان فو ویب پاڼې د شمیرو له مخې د کرونا لاسه په هند کې د مړو شمیر د اپریل په 20مه د سیشن په پرځله 2 لک کسانو واوخت. د هندستان اوسنۍ وضعیت یو انساني ناورین بلل شوی ځکه خلک د روغتیايي خدمتونو نه نشټوالي سره مخ دي او ان چاته د کرونا د ازموینې چانس هم نه پیدا کیږي. د روغتیا نړیوال سازمان سیشنبه وویل روغتونو ته ډله ییزه مراجعه او د ټولنیز واټن نه رعایت په هند کې د کرونا ویروس د مثبتو پیښو شمیر لوړ وړی او اوس یې د ویروس خپراوی تر پخوا لا چټک کړی دی.
دا همدغه خبری مجله د مهمو خبرونو سرټکی د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې یو شمېر امریکایانو ته امر کړی چې له دغه هیواده ووځي. د هرات والی وایي د ملي اردو 15 سرتیري په شندن ولسوالۍ کې وژل شوی دي. نن د ثوراتمه د افغان مجاهدینو د بریا نهویشته مقالی زده. د 1941 کال د ثور په اتمه مجاهدین د وخت د ولسمشر ډاکټر نجیب الله واکمنی رنګ کړه او کابل یې ونیو. د افغانستان په 15 ولایتونو کې نن د 12 ټولګیو له فارغانو د کانکور آسموینه اخیستل کیږي. د چین د بهرنیو چارو وزارت اعلان کړ چې غواړي د جنوبي آسیا له هیوادونو سره د کووید 19 واکسین مرسته وکړي او د انګلستان د کرکټ د ملي ټیم پخوانی مشهور لوبغاړي کیوین پیټرسن د 12 سیزې د رامنځته کولو وړاندیز